سلام و وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونه ته. ایران د بشری حقوقو یو سازمان ویلي چې په دې وخت کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یاد سازمان چې د پنجشنبې په ورځ د سورت لسمه پیو راپور کې ویل چې یو تن افغان د هغو و تنو بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تېرې یکشنبې په ورځ اعدام شوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې له هېواده بهر فعالیت کوي وایي چې د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیر جند ښار په مرکزي زندان کې په پټه توګه عملي شوي دي. د اعدام شوي افغان زنداني هویت علی رضا الوزایی یاد شوه ده. دا سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی چې دو نور افغان بندیان د تېرې اونۍ په جریان کې د کارچ خر په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د لومړیو څلورو میاشتو پر مهال په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تېر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو او بارانونو له امله یو کس وژل شوی او دوه دیرش نور ټپیان شوي. دا خبره د افغانستان کورنیو رسنیو د سیمه ییزو طالب چارواکو له قوله کړې ده. په ننګرهار کې د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس سیف الله خالد ویلي چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي چې له ډلې 28 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوي او 4 تنه نور له هم تر درملنې لاندې دي. د طالبانو د سي چارواکو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو په یو ګڼ شمیر ونې راغورځېدلې دي. د یو شمیر خلکو د لمریزې برېښنا هینداري ماتې کړې او همدارنګه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې نور مالي زیانونه هم اړولې دي. تیر کال د سرطان په میاشت کې هم د ننګرهار په شمول یو شمیر ولایتونو د توندو بادونو، بارانونو او سیلونو شاهدان وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 کسان په کې وژل شوي وو. د امریکا مرسل ولسمشر جی ډی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي او ویلی دی چې د دې دوړو اتومي ځواک لرونکو ودونو ترمنځ جګړه په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی. نوموړي د می پراتمله امریکایي فاکس نیوز سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت تر کم کړي خو نشي کولی له دوړو خو وغوړي چې وسلې پر ځمکه کېږدي. وینس په مرکه کې ویل چې هغه څه چې مونږ یې کولی شو دا دی چې هڅه وکړو دغه خلک لکه څارمه شي خو مونږ به دوی به داسې جنګ مینځ ته نه داخلیږو چې په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول یې کړي. هغه زیاته کړه امریکا له هیڅ یوه خوا نشي اړیستلی چې وسلې پر ځمکه کېږدي خو هیواد به یې د موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. وینس ویل زموږ هیله او تمه دا ده چې دا شخړه په یوه پراخه سیمه ییزه جګړه خدای مکړه په اټومي نښته وانه وړي. اوس مهال مونږ فکر نه کوو چې دا به وشي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د پاکستان پر بهرنیو چارو د پاکستان پر وزیر اعظم شهباز شریف ټینګار کړی و چې هند او پاکستان باید روان کړکېچ رقم کړي او له یو بل سره نږدې کار وکړي. وروسته خبرم د لوبو لډګر دی چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه تاوتریخوالي له امله د دواړو ودونو د کرکټ ستر لیګونه اغېزمن شوي دي. د پی ایس ایل پاتې لوبې متحده عربي اماراتو د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ تر نامعلومې نیټې د هند د غوره لیګ مودې هم ازنډول شوې دي. د ریوټرز خبري اژانس د پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوي له قوله ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د پاکستان د سوپر لیګ د لیګ د پریکړې د لپاره کړې ده چې لوبغاړي ممکن ناسمې هدف ګرځونې له خطر وساتل شي. یو لوبه د پاکستان د پنجشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د زیتونکي کړکېچ له کبله زنډول شوې ده. پورته وخت کې ریوټرز ته د یوې سرچینې ویلي چې د هند کرکټ سیالۍ زنډولې دي. دا سیالۍ چې د نړۍ له ټولو شتمن یا آی پی ایل بورډ د ورزشي لیکونو شمېرل کېږي هم د هند او پاکستان ترمنځ د نښتو د پیل له امله درول شوې دي. مننه دا چې د ازادۍ رادیو اوریدونکي یې. کندی ولایت کې د 200 سال وخت زکون کنجونو مسموم کېدل. افغانستان کې د پاسپورت له درک دای تر لسکول په تړاو تفسیری
دا پاسپورتونه اخیستل د دې شهادت لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه اوسي.
او خوست کې د هنرونو په نه پرمختګ نیوکه.
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د کندی ولایت کې ځینې روغتي مسؤلین وایي د دغه ولایت په کیتی ولسوالۍ کې 230 تنه خزینه زده کوونکي مسموم شوي چې تر لسو د زیاتې اوس وضعیت ښه نه دی او بستر دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا ستونزه د تېرې چهارشنبې په ورځ کیتی ولسوالۍ د نجونو په یوه ښوونځي کې د ناپېژندل شوي ویروس د خپرېدو له امله رامنځته سوې ده. بل خوا د مسموم شویو زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي ماشومان د درې ورځو په تېرېدو له هم نه دي ښه شوي او ورته سخت اندېښمن دي. د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
دا په دایکنډي ولایت کیتی ولسوالۍ کې د کیتی د اوناسو د لیسې د زده کوونکو د مسمومېدو پر مهال ازادي راډیو ته دراستول سویو ویډیوګانو غږونه دي. په دې ویډیوګانو کې چې د دې ولسوالۍ روغتیایي مسؤلینو او ډاکټرانو ازادي راډیو ته استولي ښکاري چې لسګونه انجونې زده کوونکي هرې خواته خورې ورې پرتې دي او هڅه کېږي چې سیرون پیچکاري او نور درمل ورته ورکړل سي. د دې ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤل او ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
ساعتی 9:30 بجې روز بودن کې ما او پی دی مکدوم مریضم زیات داشتم. کارمندای ایماری یک نفر زنګ زدن کې مکتب
دغه مشکل پیښه شوه. د شما یو بر بیا روزې 9:30 بجې وی چې خپل ناروغان می او پی دی کول چې له یو خنځی زنګ راغی چې راشه داسې پیښه شوه. دا یو ناپېژاند ویروس دی. تر اوسه پورې موږ تشخیص کړی نه دی. د دې ویروس خپرېدل ډیر چټک وو. لومړی د فریحې په نوم جلی نیولې وه. بیا څو دقیقو کې نږدې 240 نجونو ته سرایت کړی و. موږ چې ورغلو وضعیت ډیر وخیم و. لومړی مو ځان سره هماغه د حساسیت ضد وړي درمل پرې تطبیق کړل، خو نیم ساعت وروسته مو وضعیت له کنټروله ووت، ځکه ټولو زړه بدوالی درلود. کانګې او سالنډي پیدا کړه. اکثریت از د کوونکو مو کلینیکونو ته انتقال کړي.
دا ډاکټر وایلا هم له لاسو تر دولس د کوونکو چې وضعیت ښه نه دی دوی سره په کلینیک کې بسترې دي او یواز د کوونکو د دې ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوی ده. د غشان د دایکنډي ولایت د کیتی ولسوالۍ او د دې انجونو د کوونکو چې ویل کیږي لا هم روغتیایي وضعیت نازک دی. کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان ته سخت اندېښمن او په ویره کې دي. د شایستې په نوم د څلورم ټولګي دی وی مسموم سوي د کوونکو پلار شریف ازادي راډیو ته وویل
هم بشتر هم دوسینو داول سهلا فقط خارش پیدا کردن بدن شي. بعد از مو پیشکاری دوای اساسیت اینا استفاده کردیم. بعد از یک سال دیگه بعد از مو دیگه یک شب
تو ټول مخ کې د دې دو ټلګي وضعیت خراب شوی وو. بدن یې شدیدن خارښ پیدا کړی وو. لمړی ورته د حساسیت ضد پیچکاری وکړه، خو وروسته یې وضعیت ډیر بد شو. کانګې کړلې، ټول مخ یې وپړسېده، سالنډي یې ورته پیدا شوه. مجبور شو د مو کلینیک ته انتقال کړه. هلته یې اکسیجن ورکړ، بستر و. پرون راغلو خو بیرته یې وضعیت خراب شو. بیرته مو روغتون ته یوړه. زه او مور یې ډیر ویریدل یو، ډیر اندېښمن یو.
د زهرا په نوم د شپږم ټولګي دی وی مسموم سوي زده کوونکي پلار چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي هم ورته کیسه کوي.
وضعیت شون او خیم است. نه فهم کیدم دیروزم خود در کلینیک و شفاخانه و توسط دکترای محلی اینا
اوس یه وضعیت دیر وخیم دی. پر اون هم پا کلینیک که پر دسیمایز و دکتران لقوا کار وشو خوز هم خشوی نده. بدن خارق لری چه سای تنگیش دیر جاری کله چه اویل گلوکوز یا کورتیزین ورتا ولگوی خوی بیا چه کورتا ولار شی یا سو ساعت خوی کوپیر ته وضعیت خرابېږي. مونږ زخت زیاته وېرې دیلو.
دا کس خپل هم ډاکټر دی او وایي چې په دې خوندي کې اکثریت دا مسموم سوي زده کوونکي د همدې کیتی سیمې د سیمه ایزو ډاکټرانو درملتونونو په درملو تر درملنې لاندې دي او هیڅ ډول نورې اسانتیاوې نه لري. دا کورنۍ غوښتنه کوي چې زر تر زره د پیښې ته د رسیدنې تر څنګ روغتیایي اسانتیاوې او روغتیایي ټیمونه ورواستول سي. د کیتی ولسوالۍ لږ تر لږه 8 تنو اوسیدونکو او فعالانو هم دا پیښه تایید او پاړه یې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې دا دویم ځل دی چې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره تیر کال هم همدا وخت په تیمران کلي کې تیمران ښوونځي کې ورته پیښه رامنځته سوې وه چې په خبره یې د هغې پیښې مسموم سوي زده کوونکي لا هم تنفسي ستونزې لري. د دې ولایت یوې اوسیدونکې او د ښځو د حقونو فعالې صافی عارفي ازادي راډیو ته وویل
رسیدگی به قضیه و به رسیدگی به دخترای مسموم شده شدیم.
موږ د مسموم شویون چونو په هیته د رسیدو غوښتون کیو دان چونې د سکرو به هیته قوي ضربه ده. په داسې حال کې چون چونې یوازې په ابتدایه کچه د سکرو اجازه لري دا قضیه جنایت دی. دا د دې لامل کیږي چې د کورنیو ان هم دا د لومړۍ کچې زده کړو نه هم زړونه ساړه شي. وضعیت د وخامت په لور روان دی، ځکه د ډېریو نجونو تنفسي سیستم زیانمن شوی دی.
په دایکنډي ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا او پوهنې ریاستونو چارواکو او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې او د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم نور طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د یادونې ده چې دا په دغه ولایت کې لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تیر کال هم د کیتی ولسوالۍ د تیمران کلی د یو ښوونځي شاوخوا اتیا ښځینه زده کوونکې او ښوونکې د نامعلوم زهرجن ویروس له امله مسمومې شوې وې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو ویشل یوه لاسته راوړنه بولي، وایي چې له دې درکې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې. د دوی یو شمېر منتقدین انتقاد کوي چې دا نه کوم ادارې پرمختګ دی او نه لاسته راوړنه. دوی دا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغې بعده د ډله ییزې او پراخې تیښتې روښانه تایید ده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي شنونکي هم په دې باور دي چې دا د افغانستان لپاره کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده. ځینې پاسپورت اخیستونکي هم وایي چې سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري، خو پاسپورت اغلې چې هېواد یې پرېږدي او لاملونه هم بېلابېل یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او دغه شان د دغه هېواد د ډلیزې او پراخې تیښتې روښانه تاییدی ده. له دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
امرهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومي پاسپورت
وروسته خبرې شوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروسته څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښده او نه هم کوم لاسته راوړنه، بلکې په ډله ییز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تیښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
د می پاتمه د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوی اعلامیه کې راغلي د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د می پاتمه په خپل ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلی چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورتونه ویشلی دي او له دې درکې میلیارډونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
دا پاسپورتونه اخیستل د داسې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه واوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي پریشانی راولي. او د دې نه بر علاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید ځکه یو د دې دا یو ډیر خوشاله کی چې دومره پیسې تر لاسه کړي، پیسې د خپل هوادوالو د غریبو بشاره تر لاسه کړي.
د طالبانو حکومت له 15 کلونو پاسپورتونو څخه باندې 15 او له 10 کلونو څخه باندې 10 افغاني اخلي. ځینې پاسپورت اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورت اخلي چې هیواد پریږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وین غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما د خپلو لورګانو د تعلیم د پوره کولو لپاره هوډ کړی دی چې تر څو وطن پرېږدم او بهر ته ولاړ سم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، کنه کور کلی وطن او خلک ډېر ګران دي، خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې بیا یو شمېرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاري له امله هېواد پرېږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمېر دوی چې ګاونډیو او د سیمې ځینو هېوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په دوهمه په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي چې 85% یې ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو دعوی کوي، خو د 2021 کال په اګست واک ته له بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې او له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 23 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیایي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 900 میلیونه ډالره زیان ورسوي.
خوست کې د نقاشي او میناتوري د برخي هنرمند چې شاوخوا 2000 بیلابیل هنري اثر لري وایي چې د مسؤلې درو د نه پام لرنې له کبله یې خپل هنر پریښی دی. نور حال د نجیب الله خیر ریپورت کې.
په خوست کې یو هنرمند چې د نقاشۍ او میناتورۍ د هنر په برخه کې د کار او خدمت اوږده تجربه لري او په دې موده کې په خپلو شخصي لګښتونو شاوخوا 2000 تابلوکانې جوړې کړې او په زلونو یې نندارې ته کېښودې دي. اوس مهال خپل هنري فعالیتونه پرېښي او د ځان لپاره د کوم بل کاروبار د موندلو په لټه کې دی. 50 کلن هنرمند اسماعیل زدران وایي د حکاکۍ یا نقاشۍ او میناتورۍ په هنر کې یې 6 کاله خواري کړې او د هنر سره یې ډېره مینه وه. خو اوس څوک د پښتنې والا نشته، نو ده هم د خپل ټول ژوند له دې ملګري هنر لاس اخیستای.
تقریبا مو 2000 اثر جوړ کړی چې دغه د 2000 اثر د جملې نه 1000 اثر مصر په خپل موجود او 1000 اثر مو لکه په ولس مشر اجب غنی، ولس مشر حامد کرزای، ولس مشر صبغت الله مجددی چې دغه تم په ډلای کې اسپرلې دی ورکړی مې دی، بلکې دا سه دغه پسان کې شګردونه تم ورکړی شګردون منځه ولې جوتو په وال مقام خطاتای پر سمای کړو ولای دی.
خوستی هنرمند اسماعیل زدران د ځوان نسل د عامه پوهاوی او د افغانستان له طبیعي زیرمو سره د آشنایۍ په خاطر د بیلابیل ولایتونو له غمی او تیګو او د معدنونو له نمونو څخه یو بل هنري اثر جوړ کړی دی. نوموړی وایي
دا مې تقریبا په دلاس کولې کې دغه مدنیات مرټل کړی دی او دغه مدنیات مرټل کړی دی په خاطر مې نه دی درټل کړی دی، په خاطر مې درټل کړی چې موږ دغه شګردون او مسلین او ځوانون د افغانستان خلک مدنیات او پیژنې چې مدن تشته لایکي او دا مو دی بیل بیل ولایتنه او د ملګری په واسطه سره او د پیسې په ذریعہ سره دغه مدنیات مرټل کړی دی.
اسماعیل زدران زیاتوی هنر پراخ مفهوم او ډیری برخې لري چې ځینې په افغانستان کې د پیړیو پیړیو اوږده مخینه لري.
آیا په دین جایزې مسابقه پروګرامینه نندرتونینه تر جوړوي ویل نه په درې کولې کې مو ته چا ټلیفون نه دی کړی چې ته ونندرتون ته راشه په مرکز کې یو ورکشاپ ته یا سیمینار دی ویل.
په ورته توګه روڼ اندي او فرهنګیان هم هنرونه د ټولنو او ولسونو په پیژندلو کې مهم بولي. شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وویل
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي. کومه ټولنه کې چې هنرونه پالل کیږي، هڅول کیږي، د هغې ټولنې جمعي فکر پرمختګ کوي، د هغوی ځوانان خپل ټولنه پیژني او ضمناً د همدې هنرونو له لارې نورو ټولنو ته همدا ټولنه ورپېژندل کیږي. د دې ټولنې ارزښتونه، فکرونه، د دې ټولنې تاریخ، د دې ټولنې کلتور د هنر په هنداره کې نورو ټولنو ته ښول کیږي.
بلوري ته مسؤلین مني چې د هنرونو پالنو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو وایي دوی په راتلونکي کې د ځینو لاسي هنرونو د پرمختګ او د هغې د نمایش او ښودنې لپاره د نندارتونونو او ځینو نورو تشویقي برنامو پلي کول په پام کې لري. د اطلاعات او کلتور رئیس شاه حسین مسجدي وویل
موثر دا به دا وي کنه چې موږ دغه نندرتونونه کنه چې نندرتون د پلار واچو په مختلفو ځایونو کې لکه د هغې خوص چې کوم سټوډیم دا په سټوډیم کې یا مثال په د خروالی پارک کې او په مختلفو ځایونو کې داسې نندرتون جوړ شي دا به ډېر موثر وي.
خوص د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې اوسیدونکو یې د تاریخ په اوږدو کې ډول ډول هنرونه پاللي او په اوس وخت کې هم د دې هنرونو ساتنه او پالنه په دې مهمه ده چې د خوست او افغانستان د اوس او راتلونکي د مادي او معنوي پانګې یوه وړه خو ارزښتمنه برخه جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو اولی کمشنری وایي چې د اپریل لمړۍ نیټې څخه د می تر ومې پورې له پاکستان څخه باندې یو سلو شپېته زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنسوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څخه باندې 1200 افغان کډوال بیا له ایران خپل وطن ته تللي دي. نور حال په دې راپور کې
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکې دو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د میتر ومې پورې له پاکستان نه 1,15,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د می پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3 زیاتې په زوره ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 50% نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,640 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینو غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و د دې تر څنګ پاسپورټ و او د دې تر څنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړ هغه مې ورته وښوده. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼې ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشي کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د می تر ومې نیټې پورې له ایران څخه 1,420 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1,240,000 کسان په زوره ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته چې موږ کله راغلو دغه سره وشړل شول تم شای ټول پاتې شول. دلته اوس پلان زاړه کورونه دي اقتصادي حالت صفر دی کاروبار نشته دی روغتیایي مرکزو کې دوا و شای نشته دي نو زموږ ماشومان د زیات مشکلات سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هغه وخت راهیسې تر اوسه 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګ ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولی او بیرته افغانستان ته شړلی دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په داسې حال کې چې تورهم کې پاکستانی چارواکو ویلي د می له 1.5 نیټې وروسته به افغان سوداګریزې موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته تر ننوتلو اجازه ولري چې موټر چلونکي معتبرې ویزې ولري. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلین دا کار ستونزمن کړي. ویل شوي چې تورهم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نصبې شوي او موټر چلونکي سره په شفاهي ډول هم دا موضوع شریکه شوې ده. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي چې سوداګر ته ویزې د نه ورکول کېږي نو موټر چلونکي ته به څنګه ورکړي. صنعت اعتبار دوام پیدا کړی. هم د TAT موړی هیله مند چې د ټاپ د ستونزې کومه بله لاره راووځي. له ښاغلي مخلص احمد سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه له پیله د دې موضوعاتو جزئیات غوښتي.
تیر کال چې دا تقریبا 2 ځلې چې دا تورخم لاره د لارې او تګ راتګ
په وړاندې بند شو او د هغه اصلي عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولی. خو په هماغه وخت او زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بلاخره تیر کال چې ده د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی و چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال د پاکستان نه راغلی و کابل ته. دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بلاخره د نورو ستونزو مشکلاتو تر څنګ باندې دوی توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت صنعت یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې هم د شلم دیرشم تاریخ ترمنځ هم دا شپږویشتم و چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت صنعت د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي، او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نه و. او دا اوس دغه یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. موږ چې دا هم خپل مشرتابه سره، وزارت د صنعت تجارت سره، وزارت ترانسپورت سره، وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوې پالیسی اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده پټه پدریږي. او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره، بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره، خصوصي سکتور لپاره، تجار لپاره، صنعتکار لپاره او بشري قوا په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهم نامه د مه د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. منګه تجاران یو، زمنګه بزنس پاسپورت په لاس کده موږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ ایکسپورټ کوو پاکستان ته، ډرایور لا به څنګه ویزا ملو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورټ اخستل، دا ټول لیک مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته څه حل لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټارت سند چې ده د تګ راتګ موقت سند دی، یو ډیر ښه پروسه و او موږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه کچیر دوی بیا په د باندې توافق وکړي دا به د حل لار وي.
او بل خبر دا ده چې د اغان موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزی او د موسم پر انګ د کېدل سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې، هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر، کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې یو ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې په دې باندې متقیدو چ هر کال د غزمنګه د سبزی او میوه په موسم کې د غسستون ځې کله تعرفه جی شي، کله لار بند شي، خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه سور از چپات دي درېونی په دغه کې بعد د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنځ دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي. ځکه تاسو ته معلوم ده چې 13 میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیالو د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استاد او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه، ناشته کړی دي د تجارت او همدارنګ د اقتصاد او د نور ستونزو په اړوند باندې دوی مجالس کړي، ناشته کړی دي. امید لرو چې د غستونه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته